درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه زموږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمولو لپاره بهتره لار ده چې په پاکستان د فشار د راوړلو په ځای د هغه ملک سره همکاري وکړی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام او د سوریې د سرې میاشتې مقاماتو ویلي دي چې د دمشق په ختیځ کې د غوسی د سیمې سلویختو زرو محتاجو خلکو ته خوراکي مواد رسولي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د خاصو عملیاتو افرادو په لیبیا کې د هغه وسلوال سړی نیولې چې په 2012 کال کې پرې په بنغازی کې د امریکا په کنسلګری د برید الزام لګیدلی و. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره باید په پاکستان د فشار لار انتخاب نشي، بلکې همکاري غوره لار ده. د پاکستان د فوز نتاق جنرال آصف غفور وایي دغه پیغام د فوز لوی درستیز جنرال جاوید باجوه تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره د ملاقات په وخت کې هغه ته ورکړی دی. ښاغلي ټیلرسن په دې ملاقات کې خبرداری ورکړی و چې که پاکستان په خپل خاورو کې د وسلوالو چارو نکړي، امریکا به دا کار په یوازې ځان وکړي. خو د فوز ویان وایي چې دا ډول خبرداری ګټه نه کوي او په کار ده چې په شریکه کار وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام او د سوریې د سرې میاشتې مقاماتو ویلي دي چې هغوی په دې بریالي شوي دي چې د دمشق په ختیځ کې تقریبا سلویختو زرو محتاجو خلکو ته په کافي اندازه خوراکي مواد ورورسوي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې د خوراکي موادو دغه انتقال د ختیځې غوسي د سیمې د تقریبا 350,000 محتاجو خلکو ته د ضروري موادو رسولو اول پړاو دی. په همدې توګه د سوریې د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې هلته په هغه سیمه کې 8,000 ماشومان د شری د مرض په ضد واکسین کړي دي. د ډېرې مودې نه دغه سیمه د حکومتي قواو په محاصرې کې ده او یو رپورټ وایي چې دغه سیمه ډېر خلک وایي دوی د چا مرستو ته احتیاج نه دي، بلکې دوی غواړي چې داسې یو انسان پیدا شي چې د هغوی دغه محاصره ماته کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د خاصو عملیاتو افرادو په لیبیا کې هغه وسلوال سړی نیولی دی چې په 2012 کال کې پرې په بنغازی کې د امریکا په کنسلګرۍ د برید شک راځي. ښاغلی ټرمپ وایي چې د خاصو عملیاتو ځواکونو ته یې د مصطفی ال امام د نیولو هدایت ورکړی و او هغه د لیبیا د مصراته په ښار کې نیول شوی دی. ال امام د امریکایي قواو سره بندي دی او متحده ایالاتو ته به د محاکمې دپاره راوړل شي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې په دې باره کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو مصطفی ال امام چیرته او څه وخت نیولی دی. د ترکیې په هغو مطبوعاتو کې چې د حکومت طرفداري کوي د عراقي کردانو د مشر مسعود بارزانی د دې پلان چې نیت لري نور په قدرت کې پاتې نه شي هرکلی شوی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم چې یو وخت د ښاغلي بارزانی نږدې متحد و، د اکتوبر په میاشت کې په عراقي کردستان کې د خپلواکۍ دپاره د ریفرینډم نه وروستو په هغه انتقادونه پیل کړي دي. انقره د ډیپلوماتیکو او د اقتصادي لارو نه د دې هڅې پیل کړي چې عراقي کردان دې ته وهڅوي چې دغه ریفرینډم باطل کاندي. د انقره سره د دې ویره پیدا شوې چې دغه ریفرینډم به په ترکیې کې د کردانو لوی اقلیت دې ته وهڅوي چې هغوی هم دې ته ورته یو اقدام وکړي. امریکا د عراقي کردانو د مشر مسعود بارزانی هغه پلان غندلی چې غواړي نور د قدرت نه لاس واخلي. پرون د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نطاقي حیدر نووارت ویلي دي چې ښاغلی بارزانی د خپلو خلکو یو شجاع مشر او تاریخي شخصیت دی او په دې وروستیو وختونو کې د داعش د افراطي ډلې په تباه کولو کې هم مهم نقش درلودو. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا مقاماتو په خپل و پیشنهاد کې ویلي دي اوس چې د عراق د ډیرو سیمو نه د داعش ملیشه شړل شوي، نو هغه په زرګونو شیعه ملیشه چې درې کاله مخکې د سنی افراطیانو په ضد د وسلو په وسلو سنبال شوي وو باید خپلې وسلې په ځمکه کیږدي. مګر یو تن شیعه ملیشه ابو مهدی المهندس چې د حکومت تر حمایې لاندې د یوې قوې د وی محرکی قوی قومندان دی، وای چې هغه دلته د پاتې کېدو په نیت راغلی دی. هغه وای د هغه قواو د عراق نه سخت دفاع کړې ده. د عراق فوز او پولیس هم وایي چې هغوی د دغو شیعه ملیشو د ملاتړ نه بغیر نظامی عملیات نشي کولی. ښاغلی مهندس چې 60 کاله عمر لري او په عراق کې یو ډیر با نفوذ شخصیت دی، وایي چې د داعش د ملیشو د ختمولو نه وروسته به په عراق کې د امنیت او د سولې په ساتلو کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو، جنوبی کوریا او جاپان د شمالي کوریا نه غوښتي دي چې د غیر مسؤلانه او پارونکو اعمالو نه ډډه وکړي. د غوښتنه د دغو درې واړو هیوادونو د فوځي مشرانو په هغې غونډه کې شوې چې په هوایي کې جوړه شوې وه. په غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس او د لویو درستیزانو د مشترکې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفرد او نور لوړ رتبه قومندانانو ګډون کړی و. په هوایي کې د امریکا د فوځ او پاسیفیک د قومندانۍ عمومي قرارګاه پرته ده.
درنوونکو خبرنام د امریکا غاګ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غوږ یاسئ. دا هم د روانې خبرونه لمړی مطلب د چابهار د بندر د لارې د لومړي ځل لپاره د هند نه افغانستان ته غنم ورسېدل. افغان حکومت وایي چې د چابهار بندر پرانسل به د افغانستان، هند او ایران ترڅنګ د منځنۍ آسیا سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نور تفصیل د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار هدایت الله نوری پراپور کوي.
افغان حکومت وایي چې د چابهار بندر پرانیستل به نه یوازې افغانستان بلکې سویلي او منځنی آسیا ته ترانزیت نور هم پیاوړی کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له چابهار بندر څخه ګټه اخیستل به سیمه ایزې همکارۍ رامنځته کړي.
استفاده از بندر چابهار که
له چابهار څخه ګټه اخیستل سیمه ایز همکاري پیاوړي کوي. کومه درې اړخیزه موافقه چې د دریو هیوادونو ترمنځ شوې یو نیک ګام دی. د دغه مسیر پرانستل یوازې د افغانستان نه بلکې سویلي آسیا او منځنی آسیا د ترانزیت په برخه کې نور هم مرسته کولای شي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې چابهار به د افغانستان، هند او ایران اقتصادي اړیکې نورې هم پراخې کړي.
استفاده د چابهار بندر نه هم افغانستان لپاره، هم هندستان، هم منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا د اقتصاد د وده لپاره ډیر مهمه ده. دا بندر کولی شي چې زموږ راکړه ورکړه د هندستان نه ډیروالی راشي او زموږ مهمه خبره ده چې صادرات مو په هندستان کې ډیر شي. فقط دا د افغانستان او په ایران و هندستان په ګټه کې نه ده. زما په نظر داده چې منځنۍ آسیا د جنوبی آسیا سره د نخلې دلو لپاره د چابهار بندر یو مهمه اغیزمن اقتصادي بندر.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي چې د دې بندر له لارې نن 1000 تنه غنم له هند افغانستان ته راورسېدل.
ای یک آغاز است و آغازی بسیار خوب و آغازی بسیار خوشایند.
دا یو پیل دی، یو ښه پیل چې روشانه راتلونکی لري. او نه یوازې غنم بلکې نور هندي مالونه به هم له دې لارې افغانستان ته او له افغانستان نه به هند ته ټول مالونه لکه سبزي، میوې، غالۍ، قیمتي ډبرې په ډېر اسانتیا سره ولېږدول سي. زموږ سوداګر له دې نیک ګام څخه خوښ دي.
ایران، افغانستان او هند تیر کال د چابهار بندر پرانیست چې په وچه کې ایسار افغانستان او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له سمندر سره ونښلوي. هند ژمنه کړې چې د دغه بندر په پراخولو به 500 میلیونه ډالر ولګوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په پاکستان کې کارپوهان وایي چې د چابهار بندر پاکستان ته اقتصادي تاوان رسوي. جنرال سید نذیر چې په اسلام آباد کې د پاکستان د پالیسۍ په یو تحقیقاتي مرکز کې کار کوي، د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې پاکستان د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ درناوی کوي او دا په هغوی پورې اړه لري چې سوداګري په کومه لار کوي او څومره کوي. د ښاغلی سید نذیر سره د امریکا غاک همکاري نظرانی یوسفزی مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د چابهار د لارې د هند او د افغانستان تجارت شروع شوی دی. تاسو ولیدل چې اولنۍ جوپه پرون ورسېدله. د پاکستان مطبوعات په دې حق لا بیخي غلي دي چې دا ولې
ګوره تر څو پوری چې د تجارت تعلق ته نو تجارت د هل ملک خپل ذمہواری دا دا وي خپل فخر چې په کومه لار باندې کوي چا سره کوي څومره کوي او په کومه طریقه باندې کوي په دې چې دا یو انټرنیشنل ټریټینګ دا بلکې پاکي چې دا دي چې ټریډ آزاد دی او دا غي د پر لار اور کول غم او بل د دو ملکونو بایلټرل یو قسم لا ایشو دا دا کوم چې کوم راغلی دا چې چابهار پورت چې کومو هغه انډیا ته 500 بلین ډالرو په ایوس کې هغه داغه جوړاوه چې هغه په لولې سمندري جهزونه راځي او داغه نه پس به د چابهار نه د سویلی افغانستان په سړک او ریل بوتلل دا هم د انډیا ذمہواری و او نو دا د دې لپاره و چې د افغانستان او د انډیا پرمنزا چې کوم د تجارت لار راغله د پاکستان نه تیریږي دا پاکستان تر د افغانستان ترانزټ ټریک چې کوم دی هغه مو اېدا شته او زمونږ په سړکونو باندې هغه د خبر نه دی او کاغذ د چمن نه دی دا وی تجارت کیږي البته د چابهار چې کوم رول دی یاد انډیا التا او چې کوم موجوده دی دا لکه څنګه چې کل بوشن یاد یو په دغه دغه کې راغلو نو یو خدای دغه د وژنه د پاکستان ایران نه غوښتنه ده او د افغانستان نه هم دغه غوښتنه ده چې د تجارت په اړه کې به زیات داسې خلک راځي چې هغه به د پاکستان خلاف کاروایي کوي یا د پاکستان خلاف به سازش یا داسې خلکو له حوصله ور کوي چې کوم د پاکستان
پاکستان اسٹیبلشمنٹ چی لری چی دے لاری بتر اگر راشی او داغ لاری بتر تر اگر راشی وس خو دا منی کنه چی اقتصادی ضربه ډیره سخت ورسی د پاکستان ته زکه چی پاکستان هم کول شو چی لاری ور کړه وې د هند افغانستان تجارت کې دی شو او د خپل تجارت دی نور سی وا کړه وې نو دا یره بتر کمی موجود وی او تر کمی به مونږ ځان د سی راغون ساتو
او تاسو چې ګورئ نو د دې یری خو ډیر موضوع تاریخ ته ځکه چې پاکستان هندستان ترمنځ چې کوم کشادي دي د کشمیر د داغې نه علاوه جنگونه هم شوي دي او اوس هم تقریبا ډیر مودو فچ تاو تری خوارې دي او په سرحد باندې د زی هم کیږي او داغې نه علاوه به کلبوشن یادې او داسې فرق چې ونی ولې شي نو ضروري خبره چې پاکستان دغه غوښتنه او دغه ستونزې دغه حساب کتاب خوشته دي لیکن بل طرف ته افغانستان چې کومه لار اختیار کړه او وای چې موږ به د سی ټیک هم مخالفت کوو او دغه مخالفت انډیا هم کوي او امریکای سره هم په دغه کې ځان برابر کړی دی نو اوس پاکستان چې کوم آزاد تجارت ته یا یو اکنامیک کاریډور چې پاغه باندې با مشرق وسطا ته یا بحر هند ته لارې چارې جوړیږي نو بیا دغه مخالفت جواز نه لري که پاکستان په دې مقابل خاموش دی نو په کابه چې افغانستان هم خاموش پاتې شوی که انډیا د سی پیک مخالفت کوي نو دا وی خو پاکستان سره دښمنی ده لیکن د افغانستان خو پاکستان سره دښمنی نشته ده.
محترم رحیم الله یوسفزی سره ما مرکه کوله واغه وی چې د پاکستان فوج غواړي چې وس په هر صورت باندې د غلارو باندې امنیت ټینګ کی او کده د دې د وجه تجارت ته سمره هم تاوان رسیږي نو رسیږي به هغه ته فوج ځان تیار کړي دي
او اصلي خبره خو د پاکستان د سکیورټي د هغه د یو قسم لا چې ملکي کم حالات دي هغه ذمہ دار هغه د افغانستان جنگ غني او بل طرف ته هندستان غني چې هغه د غلاره استعمالوي او دغه خبره دا ده چې د پاکستان په لار باندې خو تجارت وړاندې افغانستان سره تقریبا 2 بلین ډالر او اوس دا کم شوه دی تقریبا 2 بلین ډالر نه هم کم شوه دی او تجارت د پاکستان په حق کې واقع چې د لارې بندې دو تر د پاکستان نقصان دی د کې شک نشته دی او د مخلیکن پاکستان خپل نقصان د خپل سکیورټي د وجنه چې دا وی اندرونی کم حالات دي دغه د وجنه هغه دغه نقصان برداشت کوي خو دغه تجارت پاغه ټوک باندې نه کول غواړي چې پاغه باندې ته باندې یا پاغه باندې څو یو قسم لا نظام پې نه دی او د نظام تر لاندې کول غواړي.
ترندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوري. د عراقی کوردانو مشر مسعود برزانی د همدی ونی په سر کې اعلان وکړ چې هغه د دې نیت لري چې د خپل څوکۍ نه د نومبر په لومړۍ نیټه یعنی د چهارشنبه په ورځ استعفا ورکړي. نور تفصیل د خلیل خان نه په دې راپور کې اوري.
تیره میاشت د عراق سره د خپلواکۍ په اړه ریفرنډم وسو چې د کوردانو اکثریت پکښې د هو رای ورکړې. له هغه وروسته د کوردستان سیمه ییز حکومت منځوی سو او د انتقادونو سره مخ سو. د عراق د کوردانو مشر مسعود برزانی داسې وویل:
رفراندوم بو اویه ایمه چاره سری گرفتکان کې و د مانوی به شیوهی که آشتیانه بلیک ته گیشتن گین تفاهم اگر وقتی شی پیویز بید سال یک دو سال تا سه سال.
هغه وای رفراندوم په دې نیت وسو چې د کوردستان سیمه او د بغداد ترمنځ کوم مسائل موجود دي هغه ته یو سوله ییز حل ومندل سي، او بل دا چې مرکزی حکومت څخه جلا کېدل به لکلونو بې نظمۍ ته یو ربط ورکړي. هغه دغه بیان دوی اونۍ له هغه وروسته ورکړی دی چې د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک او شاخوا سیمې د کردي ځواکونو سره ونیولې. دغه دواړه اړخونه دا وخت د سرحدي پوستو او د تیلو د هغو پایپلاینونو د کنټرول په اړه خبرې کوي چې ترکیه ته ځي. ښاغلی بارزانی له 2015 کال راهیسې د کوردستان د سیمې جمهور رئیس دی. د هغه د جمهور ریاست دوهمه دوره په 2013 کال کې ختمه سوه، خو موده له دې دپاره وغځول سوه چې د اسلامي دولت د ډلې سره په دغه سیمې کې جنګ روان و. جیمز جری چې د واشنگتن د ختیځ آسیا د انسټیټیوټ سره کار کوي او پخوانی ډیپلوماټ ده، هغه د امریکا غږ ته وویل چې کوردي مشر ډیر زیاتې خوشی نه لري، خو د دې ډیر زیات امکان شته چې خپله دنده وپرېږدي.
Early 2018, but he clearly hoped to see this independent drive.
هغه تیر یو کال راځي ویل چې دای په 2013 کال کې خپل څوکۍ پرېږدي. خو هغه د تیر میاشتې ریفرندم کامیابۍ ته ډېر لیواله وو او د کوردانو د 50 کاله مشري کړې وه، او دا به د هغه لپاره یو لویه بریا راوړونکې په توګه یادېده. خو داسې ونه شول، او دا د هغه تر ټولو لویه تېروتنه ثابته شوه. جیفري جیمز وایي د ښاغلي برزانی لخوا جدي تېروتنه دا وسوه چې د کرکوک او شاخوا سیمو کنټرول په خپل لاس کې واخست، ځکه چې په دغه سیمو کې د کوردانو نفوس دومره ډیر نه دی او د تیلو ډیر زیات زیرمې دي، او هیڅ قانوني جواز هم نه درلود چې په دغه سیمه کې ریفرندم وسی. او د داسې فکر کوو چې دغه سیمه به له بغداد سره راجلا کړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په برما کې په زورګونو تنو د خپل ملک د پاوس په حق کې مظاهره کړې دي. نړیوال د برما په پاوس په دې وجه سخت انتقادونه کوي چې په هغه ملک کې په روهنګیایي مسلمانانو ظلمونه کړي دي. په مکړه د امریکا غږ د خبریال ریچارډ گرین د رپورټ ته چې زموږ همکار نظرانه یوسف زئی درته وایي.
په میامار کې د روان کال د اگست په میاشت کې هغه وخت پوز د روهنګیا مسلمانانو په ضد عملیات شروع کړل چې سخت دریځه روهنګیانو په پولیسو حمله وکړي. د هغې نه وروسته شاوخوا شپږ لکه روهنګیان دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او کډه وکړي. دغه روهنګیا مسلمانان د راکینه د ولایت نه بنګلاديش ته کډه کړې ده. داسې ویل کېږي چې په دغه مهاجرو کې 80% ماشومان دي. په میامار کې د یکشنبې په ورځ مظاهره چیانو چې پکې د پوز پلویان، ملت پاله بودایان او د بودایانو مذهبي کسان شامل وو، د پوز په حق کې سندرې ویلې، شعرونه وهل او لوحې پورته کړې وې. په مظاهرو کې یو ګډون کوونکی امریکا غږ ته وویل:
د میانمار پوز د خپل حکومت د قدرت د ساتلو لپاره کار کوي، نو ځکه د میانمار د پوز درناوی کوم او په هغوی ویاړم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د میامار د پوز د مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په هغه ملک کې پر روان بشري بحران اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا سناتور ډک ډربن د امریکا غږ ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې د امریکا د کانګرس ځینو غړو چې پکې د دواړو سیاسي ګوندونو غړي شامل دي تیره اونۍ د میامار د سفیر سره ملاقات کړی دی، او هغه ته یې ویلي دي چې د هغوی سره تعلق په دې پورې اړه لري چې هغوی په خپل ملک کې دغه بشري بحران څنګه حل کوي. ډربن وویل چې د کانګرس غړي غواړي چې بهرني سارونکو ته اجازه ورکړی شي چې هغه سیمو ته لاړ شي چې د امنیت وضع پکې خراب ده، او هغه عسکر په ګوته کړي چې په روهنګیانو تشدد کوي. دغه سارونکي په دې برسیره د ملګرو ملتونو سره په دې هم کار وکړي چې دغه کسان بیرته په خپلو کورونو کې آباد شي. د روهنګیا مسلمانان وایي چې د ډیرو کلونو راهیسې په هغوی ظلمونه کیږي او اساسي حقوقونه محروم ساتل کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
اوس هم درنډونکو یو مرکه لرو. ولې څه جرګې د نفوذو د احوال د ثبت په اړه د جمهور رئیس غنی هغه فرمان رد کړ چې د تیر کال د کپ په 14مې د یو تقنینی فرمان د مخې د نفوذو د احوالو د ثبت په قانون کې د ملیت، قوم او دین کلمې ځای پر ځای کړې وي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو حقوقو استاد سید خالد سادات امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې ولیدل چې ولسی جرګې باید د تقنینی فرمان د ردولو په وسیله پر حکومت دومره قوي فشار نه وای راوړی.
ګوري د ولسمشر تقنینی فرمان چې نن د ولسی جرګې د ادرس نه رد شو، دا تقریبا تر ډیر مهاله پرې خو دی یو جنجالي مسله وه، او دا مسله باید حل شوی وای. چې دا د عموما کله چې د قانون د تعدیل تر اراضي هغه د اصلاح د پارلمان ته کیږي، او د اصلاح د پاره ترې ولسی جرګې دومره زیات فشار نه راوړي لکه څنګه چې نن استعمال شو. نن باید داسې یو قوي فشار ولسی جرګې د حکومت په مقابل کې نه واخیستل شوی. دویمه خبره دا ده چې کله دا د ولسی جرګې نننه فرمان چې د ولسمشر رد کړی دی د نفوسو د ثبت احوال د قانون په اړه، دلته له بده مرغه ولسی جرګې د حکومت سره په یو ډیر قوي اختلافي حرکت کې وجود لري، او دغه د یو قضایي حرکت شوی دی. یعنی د ولسمشر یا د حکومت او د ولسی جرګې د مقننه قوې او خاصا د ولسی جرګې ترمنځ یو قوي کلاش یا یو داسې حالت چې تقریبا قضایي حرکتونه کوي.
تاسو د ولسی جرګې د اقدام د ولسمشر په مقابل کې یو وقده کړئ، خو په پارلمان کې د ولس استازي ناشتي، څه فکر کوئ چې د تقنینی فرمان ردیدل اوس د ولس په خیر دی؟ د دوی قوت او قدرت خي او کده ولسمشر په مقابل کې وقده
لبه ده مرغه چې دغه د عقدې بحث کې خو اگر چې دا ماته هم نبري چې بده باندې څه دي دغه وی چې ولی دا د ولس په خیر نه ده، او د ولس د لګي استازي خو د ولس استازي دي. درسته خبر ده، په دې کې هیڅ شک نشته، اما دوی فکر کوي چې د خپل تقنینی قوت یا تقنینی صلاحیت نه باید زیاته استفاده وشي، او د خپل غوښتنو په مقابل کې چې باید پر حکومت یې ومني لداسې عقدي ظاهره قسم د خیر استفاده کوي. دا د دې حکومت په اوایلو کې هم ولکل چې کابینه مکمل ده، له بده مرغه دا یو بد تعامل ده.
بله، د اساسي قانون لمخې چې تقنینی فرمان د ولسی جرګې د خوانه رد شي، خپل فرمان په کوم حالت کې؟
کله چې د ولسی جرګې د لمړي وتاق څخه انده لمړي وتاق د چکل یو مصوبه یا یو د قانون درافت یا یو مصوبه ورول کیږي، د کدا د تعدیل فرمان وی، کدا د قانون ترهوي، امدارنګ د ولسمشر بل تقنینی فرمان وی، کله چې د ولسی جرګې خرط شي مقابل لوري که همرد کی او یا تایید کی، په دواړو حالاتو کې یو مختلط کمیشن د اساسي قانون د تلوي ماده پر تطابق باندې دایریږي. دوی بیا بلاخر دغه ګډ هیئت د ولسی جرګې د اعضاو څخه او د مشرانو جرګې د اعضاو څخه تکمیلیږي او بشپړیږي، چې هغوی بلاخر یو پریکړه ته ورسیږي. دغه پریکړه بیا ولسمشر باید مني. نو اوس پر دا دویم حالت پاتې شوی دی، یعنی د فرمان د او ولسی جرګې د ادرس څخه رد شوی دی. سلام مجلس کې پاتې په سلام مجلس کې د مشرانو جرګې کې احیانا پاس شي، پاس شي حالت یو بل مختلط کمیشن رامنځته کیږي د دواړو نوو تاخونو څخه، بیا باغي پریکړه کوي چې کومه څه فیصله کوي. نو زه نه شم ویلی چې اوسنی تقنینی فرمان حالت په کوم ځای کې، ځکه خپله دوره نه ده مکمل کړې، نیمه دوره پاتې ده.
سادات صاحب، تر کوم ځای چې د نفوسو د احوال د ثبت مسله د ټاکنو پورې تړلې، نو څه فکر کوئ چې د ولسمشر د تقنینی فرمان د رد سره به پارلماني ټاکنې په خپل وخت ترسره شي؟
زه په دې باور یم چې دا د تذکیرو مسله چې د مدني سند منګه لبد مرغه په مطبوعاتو کې په خپل په سیاسي بحثونو کې په ډیر مجالس کې دا خبرې کوي چې ګویا د تذکیرو مسله مطلق انتخاباته ټول تړو، ولې دا د افغانانو مدني حق د دلیل نه استفاده وکي په نننۍ پریکړه نننۍ ترجمه د ولسی جرګې په مطلق ډول د افغانستان د اساسي قانون د څلورمې ماده سره په خلاف کې ده. یو مثلا زما خبر تاسو غوړی تاسو د انتخاباته مسله وکړه، کله چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه دوی وی چې موږ تذکرې نه اخلو، په هغه صورت کې چې موږ ته ملت نوی تثبیت شوی، موږ ته ملت نوی تثبیت شوی، او کله چې د الکترونیکي تذکرو بحث رامنځته کېږي هغه چې ناقص وي، نو د انتخاباتو په اړه به لویې ستونزې رامنځته شي. حکومت چې یوه پلمه کې نړیوالو ته یو بهانه کوي یا ګویا چې یو بل اعتبار وکړي چې موږ هغه وخت ولسی جرګې ټاکنو تامینه او د ولسمشر ټاکنو تامینه، چې موږ پوښتنه چې د دې ځکه د خلکو د راشمیرنې همدارنګه د افغانستان د نفوسو د شمیرنې پر اساس چې دغه تذکرې معلومې باید اقدام وشي پرمختګ وشي. اوس چې د تذکرې پر وړاندې خنډونه رامنځته کېږي، زه فکر نه کوم که انتخاباتو کې هم پرمختګ وشي او انتخابات به لا د ستونزو سره مخامخ شي.
ډېره مننه سعادت صاحب، کورم ودان،
تشکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
طالبانو په کابل کې د امریکایي پنتون د دوو سازانو د وضعیت په اړه یو بیان خپور کړی دی او د کیون کینګ د ناروغۍ په هکله یې اندېښنه ښودلې ده. داسې فکر کېږي چې د ده په شمول نور بحرینیان هم د طالبانو د حقانی شبکې ډلې تښتولي او نیولې دي. د حقانی ډله او داسې نورې وسلوالې ډلې چې خلک یرغمل کوي، نو که هغوی ناروغه شي کوم ډول اسانتیاوې ورته رسیږي؟ د امریکا غږ آشنا رادیو په پیښور کې د سیاسي حالاتو په خاصه د افغانستان د حالاتو کارپو رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
طالبانو بیا ویل دي چې دغه ډله په بند کې د دوو بندیانو درمننه کوي، کوشش کوي چې وی کې خو جنگي حالات یو په سمه توګه د هغوی درمننه نشي کېدلی. ستاسو په فکر د حقانی ډله او داسې نورې ډلې چې داسې خلک یرغمل کړي، او نو د هغوی د ناروغۍ کوم ډول اسانتیا ورته لري چې هغه ناروغ سي، نو دوی کوم ډول لاسرسی ورته لري په داسې حالاتو کې؟
او واقعاً دا یو ډېر مشکل حالات وي، او په هغې کې بیا یو خو د دوی خپل ډېر ضروریات دي، د دوی هم زخمیانې بیمارانې، د هغې بیا علاج کول په داسې جنګي حالاتو کې، هغه بیا انتقال کول داسې یو محفوظ ځای ته. نو دا خو افغانستان چې کوم جهاد او د شوروي اتحاد د قوو خلاف هغې کې هم دا مشکلات و. خو بیا دا ده چې پاکستان او ایران هغوی دواړو د افغان مجاهدینو سره مرستې کولې، نو هغوی بیا پاکستان ته راتلی شو، ایران ته تللی شو دارو درمل دپاره، هغه په ښکاره به راتله. اوس که راځي هم نو په پټه به راځي، په پټه به علاج کېږي. داسې هم پېښې شوي دي چې دلته پاکستان کې شفاخانو نه داسې طالبان چې دي نو هغه نیولي دي، گرفتار کړي دي. خو دا ده چې هغې اوس تاریخ سره چې بیا داسې کسان چې دوی تښتولي وي، نو هغه خو دوی پټ ساتي او هغه بیا دوی نشي راوستلی پاکستان ته یا یو بل داسې مرکز ته چې هلته کې یو ښه شفاخانه وي، لکه یو ولایت دی د هغې چې کوم مرکز دی هلته. نو دوی بیا دوی سره خپل کسان خوشته، خو هغې خو ډاکتران ډېر کم وي، هغه خو دغه ډسپنسر وي یا داسې یو ټیکنیشین وي چې هغې دوی له علاجونه کوي. نو دا مخکې هم چې دغه پېښه شوې وه، دغه د کینډې د امریکې چې کوم یو کورنۍ وه، او بیا پاکستان دا فوج دا وویل چې دا دوی یو اقدام وکړو او دا هلته کې برآمد کړو د مسلح خلکو د قبضې نه د پاکستان په کورمه قبایلي سیمه کې. نو هغې کې هم داسې یو خبره مخې ته راغله، بیا هغه چې کینډې کوم کسو تښتولی شو 15 کاله مخکې افغانستان کې په وردګو ولایت کې جوشوا بویل، هغه دا وویل چې د هغه یو بچی چې کوم دی نو هغه طالبانو وژلی دی. نو طالبان د هغې په جواب کې بیا دا وویل چې نه، دا خو د ده چې کوم میرمن وه د هغې ناروغه وه، د هغې دا یو پېښه را وشوه چې بیا د هغې علاج دپاره سهولت نه و، هغه ډېر لرې ځای کې و او د هغې دغه بیا ماشوم چې و نو هغه ضایع شو. داسې پېښې مخکې هم شوي دي، او د دې خو همیشه د پاره دا رپورټ چې راغلی دی چې د امریکایي چې کوم استاد دی د امریکن یونیورسټي کابل کې، او هغه تښتولی شوی و، او داسې ښکاري چې هغه هم د افغاني شبکې په قبضه کې دی. نو دا یو ډېر یو قسم لا یو داسې رپورټ اوس مخې ته راغلی، په خپله طالبان دا وایي. نو د هغه به واقعا د هغه به حالات ښه نه وي، او د هغه دارو درمل په کار دي. دا به اوس څنګه کېږي د هغې دپاره اوس فعلا خو سهولیات یا څه لار نه ښکاري.